ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، ازادي راډیو خبرونه پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوزا درويشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 1408 سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې چین او جرمني غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو اون قربان شي. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې د شانګهای د همکاریو سازمان په 13مه سرمشریز کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. افغان ولسمشر هم په دې سرمشریز کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته ځي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د شانګهای د همکاریو سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې نن پیلېږي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست
تمده چه نن ولسمشر دی و پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. ولسمشر به په دې غونډه کې وینا وکړي او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون وخت وویل چې څلور ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه لمنځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحه تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي او سلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هلمند باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شول سوالی د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړۍ، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګېدو لپاره عملیات پیل شوي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه وویل
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دا جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې هغه کې اوس تحصیلات روان دي. کار پکې او ځواځ مزاحمتونه وسو، بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه کړه او دا هم ونه ویل چې عملیات کله پیل شول، خو دا خبرې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ نړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. دغو افغانانو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان له لارې 4,118 کیلومتره لار ووهل او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د دې بایسکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکزي ترکیې رسنیو ته د خبرو په مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لاره ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د ومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وویل چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل: موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکیچ را کم کړو، په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو، او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدر اعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې واشنگټن او تهران ترمنځ به د کړکیچ په کمیدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایران به له امریکا سره جګړه ونه کړي، خو که چیرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحاني زیاته کړه که چیرته واشنگټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي، ډېر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلې دي. د امریکا خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دا بندیزونه په بغداد کې د جنوبي شتمنیو د سرچینو پر شرکت او د دې شرکت پر دوو رئیسانو لګېدلې دي. اعلامیه څرګندوي چې د دې شرکت دوه مشران مکی کاظم عبدالحمید الاسد او محمد حسین صالح الحس حسنی د ایران له سپای قدس ډلې سره وبخی ارتباط لري. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا راغلی چې د دې بندیزونو هدف د ایران سپای قدس ډلې ته د وسلو د قاچاق مخنیوی دی. تر اوسه ایران او عراق په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ډله یوه تر روسي ډله ونوموله. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړي دي، درې سره یې ګټلي او د دغو یو ورځنۍ لوبو د جدول په سر کې د هند دوې لوبې کړي دي او دواړه یې ګټلي دي. په انګلستان او ویلز کې د دې ورځنۍ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه هم د راتلونکي شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرونه ملاحظه دی راډیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم وللی په ویبپاڼه کې موده شته، پته موده ازادي راډیو ټکی اورګ. چین او جرمنی غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي. په کابل کې د چین سفیر پرون د غرض د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره هم وکتل.
سفیر چین اطمینان داد که اونا آمادگی دارند تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند.
د امریکا د پوځي ولوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستان داعش جدي خطر دی. د غزنی د لارغونی بالای سر د کلا یو برج په دې وروستیو کې نړیدلی، خلکو یې ننداره کوله خو مسؤول چارواکي ترې خبر نه وو.
درې وارې ونړېدو، اول تاغه خوره ونړېده، نن بیا په څلورو شل ده کې بیا ونړېدو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر روحاني سره کتلي او هڅه کوي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ راکم کړي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د غراز د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته خبرو. په کابل کې له یو ګرځنده هټیوال سره غږیدلی یو.
څوک ورته ګنډېری وای، څوک ورته ګنی وای، نو د هر چا خپل اصطلاح ده د ژبې کنې.
ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اورېدل شي. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د هڅو په باب چین او جرمني هم غواړي، د جرمني تر څنګ د غراز چین هم غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو کوربشي. جرمني د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوند غونډې کوربه وو، او په چین کې هم په تېرو څو کلونو کې څو ځلې د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړې چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ د شمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیل زاد ترې د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او قربانی شي. پرون له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی و چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښکاره کړی و. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د ونډې په اړه په یوې مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل زموږ دوست هیواد جرمني غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوي بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه و. د اووم پړاو له پیلېدو سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې دوست هیوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست هیواد جرمني نقش ته په درنه ګورو. د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکی عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنه نه ده سوې چې ګویا جرمني دې کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت په چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان ګاونډي ده او لروي سره له پاکستان سره ښه اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
وامریدل چې چین او جرمني غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي. دغه هڅه د دې لپاره کیږي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکینوي، یعنی په دې معنا چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په داسې حال کې د افغانستان کې د جګړې له ښکېلې مهمې غاړې وسلوال طالبانو سره د سولې هڅې ګړندې شوې چې په افغانستان کې بله د اسلامي دولت ډله د وستر ګواښ په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. وروسته له هغې چې له افغانستانه پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا د پوځ یو رتبه جنرال دا ومنل چې له افغانستانه داعش جدي خطر دی. جنرال فرانک مکینزی چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر دی پرون وویل داعش ډله امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځ ډله دومره نه ده ځپلی چې له حملو کولو ولویږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې جنرال مکینزی امریکا ته په لاره د جرمني په یوې پوځي اډې کې له هغو خبریالانو سره چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله دغه څرګندونې وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې وي دا ډله په امریکا کې حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډیر لیواله دی چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دوی دې ټکي ته رسیدلي چې تر هغو چې پر دې ډلې فشار وي دا کار نشي کولی. مکینزی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش له افغانستانه د خپل فعالیت ساحه تر اوسه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله یوه جدي ستونزه ده. غزیات کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډیر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو یې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جنرال مکینزی له دې څرګندونو څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هېواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هېوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده، د یوه ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته ور اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخلي. د افغانستان په ډیرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسله والو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، دې اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ده، هغه هم دی چې داعش مسؤلیت اخیستی. د چارواکي ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې عملي کوي. په افغانستان کې اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې دې ډلې د عراق او سوریه ډېره برخه خاوره ونیوله او اسلامي خلافت اعلان کړ، د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. نن ورځ د دې ډلې د غړو شمېر په افغانستان کې زرګونو تنه ښودل شوی چې د مرکزي آسیا د عربي هیوادونو چچنیا، هند، بنګلادیش، اتبا او یو شمېر هم د چین اویغوریان پکې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ پرته به په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسلوال د دې توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش له یو شمېر نیول شوو غړو څخه دا معلومه شوې چې دوی له خپلو سخت دریځو ملګرو سره په نورو هېوادونو کې اړیکې لري. د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې 8 تنه چې په افغانستان کې له داعش سره اړیکې لرل نیولې دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانې هڅې څیړو. البته له دې پلوه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د جګړې د بل لوري د افغانستان د حکومت لخوا ځینې اقدامات شوي. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت د طالبانو د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدلو اعلان وکړ. دغه پروسه پیل شوي. دغه راز افغانستان ته هم په دې وروستیو کې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هېوادونو استازو سفرونه کړي. تر اوسه پورې په کابل کې ډېر استازي دي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هڅه کوي. دا ټولې هڅې به آیا د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړی او آیا د دواړو لورو ترمنځ به د باور د اعادې سره مرسته وکړي؟ دا هغه مسایل دي چې نن په دې پروګرام کې څېړو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
ریلیف ویب خپرونې د چهارشنبه په ورځ خپره سوي د نړۍ د سولې شاخص ته پام کړی دی. افغانستان په دې فهرست کې د نړۍ تر ټولو ناارامه هیواد په توګه معرفي سوی دی. د سولې نړیوال شاخص هیوادونه د جګړې، تروریزم، د تهدید، پناه غوښتونکو او بې ځای سوي د شمېر، د اقتصادي وضعیت او یو څو نورو عواملو له لحاظه ارزولي دي. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه استرالیا میشت د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ 19 سروې کړې او په هغه کې د سولې، امنیت او پرمختګ له لحاظه د ژوند معیارونو ته پام کړی دی. په دې سروې کې افغانستان پر آخري ځای یعنی 133 مقام راغلی او سږ کال یې وضعیت تر سوریې لا هم بد بلل سوی دی. د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو حملو افغانستان په نړۍ کې له ناامنو هیوادونو څخه په یوه بدل کړی دی. تر افغانستان او سوریه وروسته جنوبي سودان، یمن او عراق د سولې او پرمختګ له لحاظه په نړۍ کې تر ټولو بد بلل سوي دي. ریلیف ویب خبرونې لیکلي افغانستان، سوریه او د مرکزی افریقا نورو هیوادونو په نړۍ کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې په 2013 کال کې تر ټولو لویه ضربه لیدلې ده. په دې جدول کې تر ټولو سوله ییز هیواد آیسلینډ بلل سوی دی او وروسته نیوزیلینډ، پرتګال او اتریش په دوهم، دریم او څلورم ځای کې یاد سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او په کندهار ولایت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د شپږو ملکیانو د وژنې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو. چاودنه د چهارشنبې په سهار د شخصي ماین د چاودلو په نتیجه کې وسوه او دوه ښځې، دوه کوچنیان او دوه نارینه پکښې ووژل سول. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی خو ځایي چارواکي طالبان مسؤل ګڼي. واشنگتن پوسټ د افغان چارواکو له قوله لیکي چې طالبانو د افغانستان په جنوب کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو پر ضد دوامدار حملې کړې دي. په بله برخه کې ورځپاڼې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو ته پام کړی دی. ځینو سرچینو د چهارشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د سختو نښتو خبر ورکړی خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تخار د والي ویان جواد هجري له قوله لیکلي چې طالبان له شاره پر شا تمبول سوي دي. د خواجه غار ستراتیژیک ولسوالۍ چې له تاجکستان سره پوله لري له کلونو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو شاهده ده او څلور کاله مخکې یو ځل د طالبانو لاسته دلیوه.
ازادي راډیو اوري د سهار وبجي او یوشت دقیقې شوې. د غزنی د لرغونی بالاحصار د کلا یو برج په دې وروستیو کې نړېدلی. تر دې مخکې هم د دې بالاحصار چې د افغانستان له مشهورو او لرغونو بالاحصارونو څخه دی یو شمېر نور برجونه هم نړېدلي وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي د دې کلا او د پاتې ولاړو برجونو وضعیت ډېر خراب دی او هره شېبه یې د نړېدو خطر شته. غزنی د لرغونو آثارو د لرلو په خاطر په 2013 میلادي کال د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و خو لیدل کېږي چې له هغې را وروسته یې د لرغونو آثارو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. په افغانستان کې لرغونو آثارو ته د اورپیکو خطرونو په ترڅ کې څه موده مخکې په غور کې د لرغوني جام منار د نړېدو خبرداری هم ورکړل شوی و. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته خو ونړېده. نن بیا په څلور شل دقیقې بیا ونړېده.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسئ یا حکومت راغلی
خبر م ورکړی و. داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړی؟ د دولت خوا نه هېڅ اقدام نه داسې ویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هېڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
زما نوم منشي نور محمد. ټول دغه کارونه سوي لکه دغه اوس برج ښکارېږي، شاید دغسې شاید نه جوړ
شي. دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده خو په یوازې دي چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي، منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چهارشنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې 14 بېرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان وو.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د جاپان صدر اعظم شینزو ابی په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. رویټرز اژانس د ایراني چارواکو په وینا څرګندوي چې لخاغلی ای بی به وغواړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران له ستر مشر آیت الله علی خامنهای سره وګوري. د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره خبرې وکړې. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگتن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو، د ښاغلي ابی سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د صدر اعظم ابی لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو ابی هرکلی کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یوه هوایي ډګر برید وکړ او شپږ ویشتنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو، د لرې واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایرانه د تیلو واردات بند کړي دي. خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یوه برخه تیل له دې لارې نورو هیوادو ته صادرېږي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته لاړ شي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې کیږي. د هلمند ولی وایي چې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو ابی په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلي. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
نوم یې یاسین د ګنډیرو کاروبار کوم.
دې ته غنی وایي که ګنډیری؟
دې ته غنی مو وایي او ګنډیری مو وایي.
دا ګنډیری خو یعنی ګنډیر غوندې تریخ دی کنه؟ هغه تریخ شته وایي او دا خواږه دي.
بس دا د ګنډیرو نوم څوک ورته ګنډیری وایي، څوک ورته ګنډیری وایي، څوک ورته غنی وایي. نو د هر چا خپل اصطلاح ده د ژبې کنه.
دا له کوم ځای راوړی؟
دا د کامینه.
څه ډول کرل کېږي، څه ډول رسیږي فصل یې؟
دا کرل کېږي د چې یو غنی والی کنه درې درې بندې کې هغه بیا د خاورو لاندې چې پولې ورته جوړې هغې کې کری او بس داسې وایي چې شپږ میاشتو کې دا رسیږي. بس د هغې نه بیا کار ته اخیستل.
بیا چې دا غنی نه وي بیا څه کوئ؟
بیا جوار خرڅوو. جوار بډ لګو، جوار خرڅوو.
تاسو خو د کابل جلال آباد لاره کې کار کوئ، څنګه د کار ښه چلیږي؟
شکر الحمدلله بیخي ښه چلیږي، ښه کاروبار هم جوړ ده الحمدلله، گزارم پې جوړه
ده. بیا تاسو چې دلته راوړئ څه ډول جوړوئ؟
بس څوکې سپینوي او څوکې میده وو، خلک راځي خرڅوي. پې
د ورځې څومره سودا کېږي هلته؟
د ورځې کم از کم د لس دولس زره روپۍ سودا کېږي.
او ګټه دی کې؟
ګټه دوه نیم زره روپۍ ته پاتې کېږي، دوه درې کسه پې بند.
یعنې دومره کېږي چې ژوند پې روان؟
شکر الحمدلله، شکر ده، شکر به پې باسو. ښه کار هم جوړ ده پې بند، خپل کار هم ده. وای خوشاله ایت نه
خپل هم خوره کنه
او خپل خو کیډیری خورو
خ غنی کوم دی
خ غنی دی کامې دی
نه خو څنګه سړی پوش چې داخ دی داخ نه دی
غنی خو یې کنه غنی کې خراب نه ملاوړ نه پکی کیږي چې مکس کیږي نه پکی صفا شه
خود چې تازه غنی وی
د او چې تازه یې نو بیخي خو یې جوش په پیواوړ یا زاړه شي هغه به د خوراک نه ورزي کې خوراک دی مطابق نه
څومره خوش چې دا کار کوي
درویش کاله به کی زید گنڈیرو کاروبار کوم
د درویش کاله کی څومره تغیر راغلی دی په خرسلاو کې په کرلو کې
په خرسلاو کې زیاتواله راغله په کرلو کې زیاتواله راغله شکر الحمدلله اوس خپل ملک غنی کیږي بل ملک نه نه راوړو د خپل ملک غنی کیږي بل ځای نه راوړو نه
خوشاله یل کار سره
بالکل بالکل الحمدلله لاک لاک شکر ده خوشاله
په کابل کې مولا ګرځنده هټیوال چې غنی امپلوري واوریدل پام دې سره دا خبري مجله هم پاتره